بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوز خاغری واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یو لسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او کنعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خبرونې خوب مینهوالو د خبرونې په دې شیبو کې حامد سیمه افسر د نورو انډیوالانو ښه او نیک مرغه ورځ درته غواړي. دوستانو نن د نهې ورځې سه شنبه د 1403 هجري لمریز کال د مرغومي یا جدید میاشتې 1400 نیټه ده چې د 1446 هجري قمري کال د جمادې ثانی د میاشتې له 22 او د 2048 میلادي کال د دسمبر له 24 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو سات خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قران مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوی ورپسې د تسیمه ځو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د امریکا د وران کاریو او بل غواړو مخه په وړاندې د ایران د ستراتیژي او کړچار په باب ده. لدې وروسته د افغانستان او پاکستان په تیرونه کې د بدلونونو په اړه 19 پروګرام اوریدلی شي او ورپسې هم د یهودیانو په مقدس کتاب کې د تحریف او انحراف نومې لړۍ نننۍ څلورمه برخه دراورو چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر اوسه ملامتیا هم ډیره مننه کوو. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروسته سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهمو خبرونو سر ټکی د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران او عمومي قومندان روخانه کړه له مقاومتي جبهې به تر خپل وسامنه ترته دوام ورکړو. ایران او پاکستان د امنیتي موافقې له اجرا او تعقیبونې سره دلچسپي لري. امریکا د افغانستان او ایران ګډه دښمنه ده او امریکا سوریې ته لا زیات پوځیان ولېږل. بیا هم را ګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته خو لوی وړې شان د مې ورسته. د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسدارانو عمومي قومندان په دې خبرې په ټینګار سره چې د نړۍ هیڅ قدرت په ځمکه سمندر او هوا کې د اسلامي انقلاب په سپایا پاسداران ځواک باندې برلاسه نشي موندلې وویل د ایران د اسلامي جمهوریت قدرت له پلو هم وتلی دی. سردار حسین سلامی له الهي قدرت سره د سپایا پاسدارانو اړیکه د دغه ځواک د توانمنۍ او ماتې نه خوړلو اصلي وجه وبلل او دغه راز یې وویل. مونږ قدرت د ایران له سرحدونو وتلی دی او ټول دښمنانو مو باید خپل محاسبات د هم دغه ستر قدرت مطابق برابر کاندي ځکه چې ممکنه ده د هغوی اولنې تیروتنه وروسته غلطي ثابت شي. پاسوډي خبري اجانس راپور ورکړی جنرال سردار حسین سلامی پرون د سپاهي پاسدارانو د لمانځه تر عنوان لاندې د دویمې عمومي غونډې د پای په دستورو کې وویل دا ایران ولس باید د دښمنانو په پیچلو طریقو او چلولونو پوه شي ځکه چې دښمنان غواړي د بدلونونو دروند بار د ایران د ولس په اوږو واچوي او وایي ایران خپلې سیمه ییزې مټې لا لاسا ورکړې دي. هغه په دې ټکی باندې په ټینګار سره چې فلسطین لا هم ژوندی دی وویل د مقاومت جبهې څخه له معنوي او سیاسي نظره تر زیاتو نه زیات ممکنه حده ملاتړ کوو خو هغوی خپلې وسلې زموږ په شان په خپله تامینوي او په خپله وسلې جوړوي. سردار سلامی دغه لحظ یادونه وکړه سیونیستي دښمن فکر کوي چې په غزې کې د ښځو او ماشومانو او د بې وسلې کسانو په وجلو سره کامیابې ته رسیدلې دي. خو حقیقت دا دی چې سیونستان نن سبا لا په خوا په ډېرې پریشانې کې ژوند تیروي او له بندون سره مخامخ شوي او د راتلونکو لپاره هیڅ روښانه پس منظر هم نه لري. هغه په پای کې په ټولنه کې د لمونځ قایمولو ته په پام سره وویل که وغواړو چې لمونځ په میدان کې وخایو کافی دا د غزې ډګر ته زیر ووسو چې فلسطینی ماشومان په الهي آیتونو سره خبرې کوي. د حزب الله اولادونه د اور په منځ کې په دغو سختو حالاتو کې هم بریالي شوي او اسرائیلو ته یې ماتې ورکړې او پیاوړي شوي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د کورنیو چارو وزیر د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر له مرستیال سره په کتنه کې د ایران او پاکستان د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي موافقې پر تعقیبونې او اجرایي کېدا ټینګار وکړ. تسنیم خبری اجانس راپور ورکړ. د پاکستان د کورنیو چارو قائمقام وزیر محمد خورم آغا پرون په تهران کې د ایران د کورنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې ویلي دي د ایران او پاکستان دوه ملتونه په دینی، کلتوري او ګاونډیتوب په اړخونو کې ډېرې تاریخي ریښې لري. هغه د دې خبرې په کولو سره چې د ملګرتیا بهیر ښه دی، د دوو ورونو، دوستو او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ یې د امنیتي موافقې پر تعقیبونې او اجرایي کېدا هم ټینګار کړی. د ایران د کورنیو چارو وزیر هیله خودلې د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو په وروستیو اغېز شیندونکو لیدو کتو کې شبي خبرې اترې په راتلونکو کې هم دوام مومي او دغه امنیتي او سرحدي ملګرتیاوې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت پراختیا سبب هم شي. د پاکستان قائم مقام داخله وزیر محمد خورم آغا په دغې کتنې کې د ایران د میلمه پالنې په قدرونې سره وویل لا ترهګری او قاچاق سره د مبارزې په زمینو کې د یو کلک هوډ شهیدان یو. هغه دغه راز وویل د دواړو هیوادونو پولې تل د دوستۍ، سولې او امنیت پولې دي او هیله من یو د دواړو هیوادونو تجارت کابو لس میلیارډ ډالرو اندازې ته زیات شي. د پاکستان د پاراچینار پېښور ستره لاره د فوري پرانستل شي. زموږ خبریال د خبرو سرچینو له کوله راپور راکړ. د ملګرو ملتو ستر منشي انتونیو ګوترش د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې د کرمې ضلع د پاراچینار سیمې د وروستیو دوه نیمو میاشتو راهیسې په بحران د خواشینۍ په ښودلو سره په خپل پیغام کې د پاکستان له حکومته غوښتي دي چې په پاراچینار سیمې کې د انساني بحران د حل لپاره د جدي ګامونه پورته کړي، چرته چې له دوه نیمو میاشتو راهیسې په لکونو آبادی د خوړو، درملو او سونګو په څیر له لومړنیو ضرورتونو هم محرومه دي او یوازینۍ ستره لاره چې دغه سیمه د پاکستان له نورو سیمو سره نښلوي بنده ده. د ملګرو ملتو سرمنشي په خپل دغه پیغام کې ګواښ کړی دی که دغه ستره لاره فوري خلاصه نه شي نو ممکنه ده په دغې سیمې کې ستر انساني ناورین رامنځته شي چې بیا به یې مسؤلیت د چا په غاړه وي. هغه په عین حال کې د پاکستان پر مرکزي او صوبایي حکومتونو هم غږ کړی چې په پاراچینار سیمې کې د خلکو د ژوند د لومړنیو ضرورتونو د پوره کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي او د ځایي اوسیدونکو د ژوند امنیت د ترهګرۍ او ترهګرو په ضد کوټلي اقدامات وکړي. دغې سیمې ته د خوړو، درملیزو توکو او دغه راز د سونګو په شمول د نورو ضروري شیانو د رسولو لپاره یوازینۍ ستره لاره د سملاسي پرانیزي. انتونیو ګوترش دغه راز ویلي دي د ژوند له لومړنیو اړتیاو د لکونو خلکو محرومه ساتل د نړیوالو انساني اصولو او قواعدو خلاف ورزي ده. د پاکستان حکومت په کار ده چې د لارو د پرانستو او د خلکو د ژوند امنیت دی په هر بیه تامین کړي او د ترهګرو او ورانکارو په خلاف د سملاسي عملیات ترسره کړي او هر هغه څوک چې د ترهګرو ملاتړ دي او ورته اسانتیاوې برابروي د ترهګرو په څیر د انسانیت دښمنان دي. دا پاکستان حکومت په کار د انساني عظمت او احترام په خاطر د اقدامات وکړي څو د ځایي اوسیدونکو مشکلات او مصیبتونه تقریبا ختم شي او په نړیواله سویه دي د پاکستان حیثیت لا داغي کول او خوندي وساتي. دا په داسې حال کې دي چې په همدا وروستیو شپو ورځو کې د کوزې کرمې په همهغه اوچت سیمې کې چې کابو یو میاشت مخکې په همدغې سیمې کې د مسافري کاروان په ضد په بوګنونکو حملو سره څه د پاسه سل مسافران چې په هغو کې اند شپږو میاشتو ماشومان او ښځې هم وي په ډېر بېدردۍ سره شهیدان کړي او کابو یو سلو شپېته نور یې ټپیان کړي وو. دوه نور شیعه مسلمانانو ځوانان چې له ټل څخه علیزی سیمې ته له خپلو اهل سنتو ملګرو سره روان و ونیول او په بدردی سره یې ووژل او له دواړو یې سرونه لاسونه او پښې غوڅې کړې او بیا یې ویډیو کلیپونه هم کورنیو ته ورلیږلي دي چې دغه غیر انساني چارې یو ځل بیا د سیمې حالات ترنګلي کړي دي. له امریکا سره د مقابلې لپاره له ایران سره د افغانستان اړیکې دي پیاوړې شي. د افغانستان د طالبانو د حکومت د خارجه وزارت سیاسي مرستیال له امریکا او د ناټو له نورو غړو سره په اقتصادي جنگ کې د مقابلې لپاره له ایران سره د اړیکو د پیاوړتیا غوښتنه وکړه. تسنیم خبری اجانس راپور ورکړی. محمد عباس تانکزی په کابل کې په یو پروګرام کې د لویدیځ په تیره بیا د امریکا او ناټو په وړاندې د سیمې د هیوادونو پر یو موټی کېدا کړچار ټینګار وکړ. ښاغلی ستانکزی په دغه پروګرام کې چې په کابل کې د ایران سفیر هم پکې شتون درلوده وویل لویدیځي نړۍ په وسلوال جنگ کې نه بلکې په یو اقتصادي جنگ کې له ایران او افغانستان سره ډغره وهي. هغه ټینګار وکړ امریکا او ناټو د افغانستان او ایران ګډ دښمنان دي او له دې له امله ضروري ده د کابل او تهران اړیکې لا سره پیاوړې شي. د افغانستان په لوګر ولایت کې د سیمټو یو ستره کارخانه جوړیږي. په دې اړه له کابل زموږ د خبریال را لېږلی راپور په ګډه سره و.
د افغانستان په لوګر ولایت کې د شاوخوا 145 میلیونو ډالرو په ارزښت د سیمټو د یوې سترې فابریکې د جوړولو تړون لاسلیک شو. دا تړون نن د قانون او پیټرولیم وزارت او افغان ساکو خصوصي شرکت ترمنځ لاسلیک شو. د دغه تړون د قرارداد په مراسمو کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم حضور درلود. ښاغلی برادر ویل دغه فابریکه د لوګر ولایت په التمور سیمه کې جوړیږي چې په ورځني ډول به د 2015 سیمټو د تولید ظرفیت ولري. د قانون او پیټرولیم وزارت په همدې مناسبت جوړ شوو مراسمو کې اعلان وکړ چې په دغه فابریکه کې به سلګونو کسانو ته کاري فرصتونه برابر او همداراز به د خصوصي شرکت له لوري د سیمې اوسیدونکو ته په روغتیایي او ښوونیزو برخو کې هم خدمات وړاندې شي.
نن ورځ موږ او تاسو د یوې بلې سترې پروژې چې د لوګر ولایت د التیمور سیمې کې موقعیت لري د سمیټو تړون یې د افغان ساکو شرکت سره لاسلیک کیږي. یاد شرکت به د دغه کارخونې د جوړولو په برخه کې شاوخوا 145 میلیونه ډالر پانګونه وکړي. دغه راز به په ورځني ډول 2015 سمیټ تولید ظرفیت ولري او په دې سره به د هیواد سلګونو ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر شي او د ټولنیزو خدمتونو په برخه کې به د سیمې خلکو ته د طبي او تعلیمي برخو کې خدمات وړاندې کړي.
د یادونې وړ ده چې د قانون او پیټرولیم وزارت تر دې مهاله د 650 میلیونو ډالرو په ارزښت د سیمټو د 400 پروژو تړونونه له کورنیو او بهرنیو پانګوالو سره لاسلیک کړي چې اوس مهال کارونه په چټکۍ سره روان دي. فضل غنی حق مل تهران رادیو کابل.
د پاکستان د افغانستان په چارو کې ځانګړي استازي محمد صادق خان چې افغانستان ته په سفر تللی نن سهار په کابل کې د طالبانو د کورنیو چارو له وزیر سراج الدین حقانی سره وکتل. دا کتنه په داسې حالاتو کې شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له امنیتي او سیاسي ننګونو سره مخ دي. د افغانستان د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نږدې سرچینو په وینا په دغې کتنه کې سراج الدین حقانی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امنیتي او سیاسي ستونزو د هواري پر چټکتیا ټینګار کړی دی او همدا شان په سیمه کې د سبا د رامنځته کولو او لګړو ګواښونو سره د مقابلې لپاره د دوړخیزو ملګرتیا پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. دغه لید کتله طالبانو سره د اړیکو د پیاوړتیا په افغانستان کې د کړکېچ د مدیریت لپاره د اسلام آباد د هلو ځلو نښه ده. سراج الدین حقانی په دې خبرو کې شته امنیتي ننګونو ته اشاره کړې او له ترهګرۍ او نورو امنیتي ستونزو سره د مبارزې په برخه کې د لا زیاتې ملګرتیا غوښته کړې ده. له بل پلوه په افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي هم په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره روسیې د خپل هیواد په ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي چې پاکستان تل له طالبانو سره د مثبتو او رغنده اړیکو د جوړولو هڅه کوي. او امریکا په سوریه کې د ډیره د دغه هیواد پوځیانو د زیاتېدونکو ګواښل کېده په پلمه سوریه ته لا زیات پوځونه ولېږدول. زموږ خبریال دی نه لکول راپور کوي د امریکا د دفاع وزارت ویندوی پیټ رایډر پرونه وخت په لور څرګندونو کې ویلي دي په تیرو کلونو کې په سوریه کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر د ځینو ماموریتونو د اړتیاو په اساس یو لړ بدلونونه درلودلي دي. او مغه شان چې د امریکای فوجانو لپاره ګواخونه زیات شوې دي. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان د اعلامیې په اساس 900 امریکایي فوجان په دایمي توګه په سوریه کې دیره دي. په داسې حال کې چې 1000 فوجان هم په سوریه کې د فوجانو د ساتنې، ترانسپورټي، حفاظت او یا په سوریه کې د نورو عملیاتي ضرورتونو څخه په ملاتړ کې د موقتی دیره کې د توانمنولو په مخې سره دیره شوې دي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزت منور الدین کوسن خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې د امریکا دوران کړیو په وړاندې د ایران د ستراتیژي او کړچار په حق لده. د ایران د اسلامی جمهوریت خارجه وزارت د ستراتیژیک شورا مشر ویلی دی د ایران په وړاندې د امریکای ګڼې طریقې مو تجربه کړې دي، لا تخریب رانیولې د صدام تر ملاتړ او بندیزونو پورې، بلکې د غوران کړي هم هغه شا دوام لري. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیک شورا مشر کمال خرازی په یو وخت له امریکای سره خبرو ترو هم له دباوونو سره مقابله ته د ایران پر چمتوالی ټینګار کړي. کمال خرازی پرون د لبنان المیادین چینل سره په مرکه کې په ایران کې د نظام د نسکورولو لپاره هلې ځلې کومه نوې خبره ونه بلله او د غرازی وویل دا هلې ځلې د اسلامي انقلاب له اوله پیل شوې دي او طبیعي ده چې ایران به په ځان باندې کیدونکي هر تیری ته ځواب ورکړي، لکه څنګه چې تر اوسه یې دغه ځوابونه ورکړي دي. او که هغوی د اټومي موضوع په لړ کې د ایران خلاف کوم اقدام کول وغواړي نو تهران به په لازم وخت متناسب غبرګون او ځواب ورکړي. پاسوډه هم راپور ورکوي. کمال خرازی په دوام کې ویلي په ایران کې د نظام د ړنګونو پلان یوه امریکایي او اسرائیلي پروژه ده چې له پخوا راهیسې او په ایران کې د اسلامي انقلاب د بریالیتوب له وختونو مطرح ده او موږ د امریکا داسې ډېرې غلیمانه طریقې تجربه کړې دي چې هدف یې د اسلامي نظام پر زول او نسکورول و. دوی هڅه کړې اسلامي نظام مات کړي، بیا یې د ایران د نظام د نسکورولو لپاره د صدام ملاتړ وکړ او ورپسې په ایران باندې بندیزونه ولګول او ټولې غلیمانه لارې چارې وازمیلې. خو روښانه ده چې د هغوی زیاتو نه زیات بندیزونو شرمناکه ماتې خوړلې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو اړیکو د شورا مشر په دغه مرکې کې هم دا شان په یو وخت له امریکای سره خبرو ترو او هم یې له دباوونو سره مقابلې ته په خپل چمتوالی هم ټینګار وکړ. هغه د غرازو ویل د ایران اسلامي جمهوریت باید د ګواښونو په وړاندې پیاوړی وي، کوم شی چې د هغوی د دسیسو په وړاندې دفاع او خوندیتوب رامنځته کوي اقتدار دی. ایران ډېرې توانمنۍ لري او دښمنان هم د ایران په امکاناتو، وړتیاو او عملی توان باندې خبر دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیک شورا مشر په دې مرکې کې د سوریې د پخوانی ولسمشر بشار اسد د حکومت د نسکورېدو د وجوهاتو په باب هم په دې خبرې سره چې امریکا تل د بشار اسد د حکومت مخالفه او د هغه د پرځولو غوښتونکي و وویل د سوریې پیښې یو امریکایي او اسرائیلي پلان دی. کمال خرازی هم داراز ویل البته د ترکیې په شان ځینو نورو هیوادونو ډلو ټپلو هم په دغو پیښو کې رول لوبولی دی. ترکیې له سوریې سره جغرافیایي او تاریخي اختلافات درلودل او همداراز د ترکیې لپاره دا یوه انګیزه شوه چې د مخالفو ځواکونو لپاره روزنیز او لاجستیکي ملاتړونه برابر کړي څو سوریې ته ننوتی شي. ډاکټر کمال خرازی په سوریه کې د ایرانی ځواکونو د شتون په باب هم وویل د ایران اصلي هدف د بشار اسد له حکومت ملاتړ او له تکفیری ډلو سره مبارزه و چې نه یوازې د سوریه د امنیت لپاره بلکې د عراق او خپله د ایران د امنیت لپاره هم و او په همدې وجه باید له تکفیریانو سره مقابله شوی وای. دغه ایرانی سفارتکار په دوام کې ټینګار کړی، مخالف وسله وال چې د سوریې د حکومت واګې په لاس کې اخیستې دي، تر ننه پورې هیڅ ډول ایران ضد کړچار نه دی درلودلې. په دې وجه د مخالفانو په وړاندې د ایران تګلاره او دریځونه په راتلونکي کې د هغوی په کړنلارې او دریځونو پورې اړه لري، او د ایران لپاره د سوریې خپلواکي، حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا مهمه ده. د ایران د خارجه وزارت د ستراتیژیک شورا مشر کمال خرازی د سوریې په خاورې باندې د اسرائیلو د تیری د وجوهاتو په باب هم وویل. د صهیونیست رژیم لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو په 1996 کال کې ویلي وو چې د فلسطین د موضوع یوازینی حل لاره د فلسطین د ملاتړو حکومتونو ختمول دي، او دا ستراتیژي یو ځل بیا د 2002 کال د امریکې په کانګرس کې مطرح شوه، او دا څه چې نن سبا رامنځته شوي دي په حقیقت کې د دغې ستراتیژۍ اجرا وه، او امریکا هم له دغې ستراتیژۍ بشپړ ملاتړ کوه. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسې زموږ یو ساعت مازیګرنې پښتو خبرونه اورئ.
افغانستان او پاکستان
په تیراونه کې
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو عزت منو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک پیرزوینه ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګه سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې افغانستان او پاکستان په تیرونه کې پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ځنو تیرونه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنر مشر عرفات جمال له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنیدو لپاره د غوره شرایطو د رامنځته کېدو اعلان وکړ. هغه ویل چې کله د پولیتا ورسیږي دوی $2.5 ترلاسه کوي، او دا پیسې ورسته لاغې لوړېږي. د مرسته دوی ته اجازه ورکوي چې واخونه کرایه کړي، خواړه واخلي او کور ته لاړ شي. د دې مرسته به د دې خلکو لپاره سرپناه جوړ کړو او کور به جوړ کړو ترڅو دوی پکې ژوند وکړي. عرفات جمال د افغان مهاجرینو د رستنولو په برخه کې د نورو هیوادونو د همکاریو په اړتیا باندې ټینګار وکړ، او هیله څرګنده کړه چې لا زیات فعالیتونه په تیر بیا له ښځو او ماشومانو سره د مرستې په خاطر ترسره شي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي ویلي چې مونږه لا د مخه د لومړنیو اړتیاو لکه تودوخه، کمبلې او نورو ژمنیو توکو د برابرولو په هدف د نورو مرستو د ترلاسه کولو لپاره بیلابیلې غوښتنې کړې دي. موږ هیله لرو چې نور فعالیتونه په ځانګړې توګه د افغان میرمنو او ماشومان لپاره ترسره کړو. تر دې مخکې د افغانستان د سرپرست حکومت د مهاجرینو او رستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې د رستنیدونکو کډوالو لپاره د ژوند د لومړنیو اسانتیاو د برابرولو لپاره کار کوي. دغه وزارت هم دا راز اعلان کړی چې د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې له ایران، ترکیه او پاکستان څخه څه د باندې 9000 افغان کډوال د افغانستان هیواد ته ستنه شوي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د کورنیو چارو د وزیر سلاکار او د بهرنی او شاریزو او مهاجرینو د چارو د مرکز مشر په تیرونه کې اعلان وکړ چې دغه وزارت د غیر قانوني شاریزو د هویت د معلومولو او د مخنیوي لپاره له بایومیټریک ازموینې کار اخلي چې هوا ته د دوی د بیان نوتلو مخه نیسي. نادر یا رحمدی څرګنده کړه موږ د افغانستان له بدلونونو بې تفاوته نشو پاتې کېدلی او وی ویل د افغانستان خلک چې د جګړې له امله زیانمن شوي ایران ته داخل شوي او د ایران اسلامي جمهوریت هم هغوی ته اسانتیاوې برابرې کړي دي خو اوس مهال د هیواد زیربناوې نشي کولی چې ډیر بهرني شاریز جذب کړي د بهرني اتباعو مهاجرینو د چارو د مرکز مشر په دوام کې وویل چې د ایران په ختیځو پولو کې دیوالونه جوړ شوي څو د غیر قانوني اتباعو د زیات شتون مخه ونیول شي د یار احمدی په وینا له نویو قانوني تصویبونو او د قضایي قوې په مرسته د غیر قانوني اتباعو په وړاندې د چلند په برخه کې نور قانوني اقدامات هم ترسره کیږي د باو میټریک ازموینې په شمول د غیر رسمي اتباعو د ګوتو په نخان او د مخ ثبتول په سرحدي مرکزونو او سیمو کې ترسره کیږي او د دې شخص ریکارډونه ثبت کیږي تر څو د لیږد وروسته بیرته هیواد ته داخل نشي سربیره پر دې موږ د نورو نویو میتودونو په لټه کې یو تر څو هیواد ته د غیر قانوني اتباعو د ننوتلو مخه ونیسو
ځنو لا ایران په یو خبر شوې راپورت کې ویل شوې چې د روان کال لا پیلا تر دې دمه څلور سوه و دیرش ټنه مالونه لا دوغارون سرحد افغانستان ته صادر شوې دي ایران په شمال ختیځ کې د تایباد د ولسوال مهدی شیردل په وینا د تیر کال د همدې مودې په پرتله د افغانستان هدفي بازارونو ته د صادراتو کچه یو دیرش فیصده لوړه شوې ده هغه په وینا نه دیرش زرا او یوسلو ات او یا ایرانی او افغانستانی لاریو دغه اندازه شیان ځای پر ځکړي چې ترانسپورت په برخه کې د تیر کال د ورته مودې په پرتله د شپږویشت فیصده زیاتوالی ښودنه کوي د تایباد ولسوال د افغانستان په لور د دوغارون له سرحدي لارې د شیانو خورجي ترانزیټ ته هم اشاره وکړه او ویل چې د سږ کال له پیل راهیسې اته اتیا زره او اته سوه درې شپېته ټنه شیان په یو څلوېښت زره او شپږ سوه درې ټرکونو کې د دغه هیواد په لور ترانزیټ شوي چې په دې برخه کې د تیر کال په پرتله یو سلو پنځه ویشت فیصده زیاتوالی راغلی په همدې مودې کې له افغانستانه د ایران په لور د ترانزیټ شویو شیانو اندازه پنځه شپېته زره او پنځه سوه څلور نوي ټنه وه لا ایران افغانستان ته د شویو صادراتو بیا د سریې پیټرول او مایا ګیس په شان ډول ډول شایان شامل دي په مسافری برخه کې هم هر ورځ څه د باندې څلور زره کسان له دغه سرحده تګ راته کوي چې پکې موټروانان مسافر او د مختلفو ادارو او خدماتي برخو کارکوونکي شامل دي او پکې څه د باندې یو میلیون کسان په قانوني توګه د دوغارون له سرحدي سرحد څخه د ایران او افغانستان ترمنځ تګ راته کوي دا دوغارون سرحد او ګمرک د ایران لا تایباد خارا تلس کیلومتر لیرې له افغانستان سره په ګډه پولا کې پروت او د ایران په پنځو غوره سرحدونو کې شامل دی د دغه کسټم یا ګمرک زیاتره کار د بندر عباس له لارې د شیانو ترانزیټ دی د افغانستان پاکستان او کلا کلا د هندوستان او د افغانستان د نورو ګاونډیو بلسونو د سوداګرو شیان د فارس خلیج د څنډې د هیوادونو له لارې د بندر عباس او بندر لنګا ګمرکونو ته منتقل کیږي او لا همدې ځای بیا د دوغارون سرکاري سرحد ته
په تیرو درې او یو ورځو کې چې د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې د کورمې پاراچنار پېښور ستره لاره د ځینو ناندریو له امله تړل شوې ده په بری کورمی کې د خوړو توکي درمل سونګ او داسې نور ضروری شیان ختم شوي دي او د لارو د تړل کېده له امله ناروغان په تیره بیا ماشومان په جدي توګه مرګ ګواښي او تر وروستیو شیبو پورې د دوه دیرش ماشومانو په شمول کابو درې څلوېښت کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړي. په تیر اکتوبر میاشت کې د ټل پر چنار په ستره لاره په بنګن او چت او مندوري او چارخیلو سیمو کې د مسافرانو پر یوه بل کاروان چې د سرکاري ملیشو او پوځیانو په سرپرستۍ کې پر چنار ته روان و برید شوی چې په نتیجه کې د ماشومانو او ښځو په شمول څه د پاسه سل کسان وژل شوي او کابو یو نیم سل نور ټپیان شوي وو. حکومتي ادارو دغه لاره تړلې ده او تر وروستیو پورې چې درې او یا ورځې شوي دغه لاره د عامو خلکو په تیره بیا د پاره چنار د اوسیدونکو پر مخ تړل شوې ده. ډیری کارپوهان او شنان دی وایي که حکومت او امنیتي ادارې د خپلو ښاریزو د امنیت په ټینګولو کې جدي وایي نو هیڅکله به په دغې سیمې کې په تیره بیا په جرنیلی سړک باندې داسې کومه ناندرۍ پیښه شوې نه وه، خو ځینې سرچینې بیا هم وایي چې ځینې کړۍ غواړي چې په کورمی کې اړۍ ګړۍ وي او ځایي اوسیدونکي له دغې سیمې کوچېدا ته اړ شي. دا په داسې حال کې دي چې د کوهارټ، ټل، هنګو او اورکزۍ سیمو شیعه سنی مشران هڅه کوي په کورمی کې د جرګې په وسیله د ښکېلو لورو ترمنځ امنیت ټینګ کړي، خو حکومتي لورې ځینې داسې شرایط رامنځته کوي چې د شیعه او سنی مشرانو دغه جرګه د امنیت په ټینګولو کې تر دې دمه ناکامه پاتې شوې او د پاره چنار د جرګې مشرانو ګواښ کړی چې که حکومتي لورې پر دوی د کومو شرطونو د تپلو هڅه وکړي نو دوی به هیڅکله هم د دوی شرایط منلو ته تیار نشي او د حکومتي او امنیتي ادارو پر ضد به د درستو پاکستانیانو ته د مرستې چغه پورته کړي چې بیا به د حالاتو د کنټرولولو د دوی له اختیاره ووزي.
ایزانو تیرونه په پاکستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت په قربتو د یلدا د شپې د لرغونی صمیمانه رسم غونډه د ترکمنستان، تاجکستان، کرغستان، قزاقستان، ازبکستان، ترکیه او عراق په شمول د تمدني سیمې د یو شمېر سفیرانو په شتون سره په اسلام آباد کې ترسره شوه. اسلام آباد کې د ایران سفیر رضا امیری مقدم په دغو دستورو کې څرګنده کړه د یلدا د پخوانی دود لرغونوالی اووه زره کالو ته رسی او د یلدا جشن د لرغون ایرانیانو په باورونو کې لا ډېرو ارزښتناکو او اصلي دودونو د هغه زیاته کړه د شبې یلدا د لمانځنې په دوران کې د کلتوري هویت په شان ارزښتونو طبیعت ته د پاملرنې او په کورنۍ کې مشرانو، ښځو او ماشومانو ته د احترام په شمول سولې، دوستی او میلمه پالنې ته پاملرنه کیږي او دا دودونه راتلونکي نسل ته منتقلیږي. د امیر مقدم په وینا یلدا زموږ ټولو د یو ګډ میراث په توګه یو داسې جشن دی چې لا پخوا راهیسې په ټولې ګډې سیمې کې لمانځل کېده او په 2022 کال کې د یونیسکو په ناملموس کلتوري میراث کې هم شامل شوی دی. دغه دستورو په دوام کې تاجکستان او ازبکستان سفیران هم د ایران د سفارت د قربتو او د شبې یلدا د میلمستیا د برابرولو په وجه په قدرونې سره په خپلو هیوادونو کې دغه لرغونی جشن ګډ دودونه هم
او تیرونه د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په قاهره کې د پاکستان له وزیر اعظم شهباز شریف سره په کتنې کې په اسلامي نړۍ کې وحدت او یووالی او د یوې ګډې کرنسۍ په جوړولو سره د اسلامي هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پراختیا او د ناروې په روانو حساسو حالاتو کې د ګډو بازارونو له ظرفیته استفاده ضروری و بلله او له مسلمانو هیوادونو په تیره بیا پاکستان سره په تعامل کې د دغه مهمو اهدافو په پوره کولو کې د ایران د اسلامي جمهوریت په چمتوالی ټینګار وکړ. هغه څه چې د ډی اته هیوادونو په یولسمې سرمشریزه کې د ګډون په موخه مصر ته تللی و. په دغه ملاقات کې د ایران او پاکستان اړیکې دوستانه او ورورولیزي وبللې او په مختلفو برخو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو په پیاوړتیا ټینګار وکړ. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر هم په قاهره کې شوي دغې کتنې ته په اشاره سره وویل مسعود پزشکیان او شهباز شریف د خپل منځني ملګرتیا او د پراختیا لپاره د متقابلې ژمنې په تازه کولو سره د صهیون رژیم د جنایتونو په وړاندې د فلسطین له مظلوم ولسه به ملاتړ کې د همغږۍ او پیاوړتیا ټینګار وکړ. د پاکستان وزیر اعظم په دغه ملاقات کې د ایران ولسته همداشانې د اسلامي انقلاب معظم لارښود ته خپل توده سلامونه واستول.
ایزانو د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته ورسیده. هیله چې دا تاسو د خوخي وړ ګرځدلې وي. موږ سره په دې هکله نورو پروګرامونو پاک خپل ارزښمن نظرونه شریکول شي. تر بل پروګرام په لوي او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل شه.
په افغانستان او پاکستان کې سره روان دي. په نړۍ او سیمه کې څه پیښې دي په دې اړه د نویو شننو او د سیمې د مهمو شخصیتونو له نظرونو د خبرېدو لپاره د تهران رادیو هندارې پروګرام اوریدل شي. هنداره د نویو معلوماتو د سیمې د تیرو او راتلونکو پیښو هنداره ده. هره یکشنبه او چهارشنبه د تهران رادیو په مازیګرنۍ خپرونه کې خبرې یو د دوشنبه او پنجشنبه په سهارنۍ خپرونه کې هم تکراریږي. کا نیغ په نیغه نشي اوریدل تهران رادیو په غږیز سایټ کې اوریدل شي چې درې کې دی ایران ریډیو ډاټا ایر سلیش پی ایس. هنداره واوري او ځان د سیمې او نړۍ له تازه حالاتو خو پورا خبر کړي. د یهودیانو په مقدس کتاب کې تحریف.
عزتمن اوریدونکو، د تورات او همدار از د مسلمانانو سپیڅلی کتاب قرآن په استناد مقدس کتاب یا تنخ د تاریخ په اوږدو کې د ځینو یهودو عالمانو لخوا تحریف شوی او اوسنی تورات د موسی علیه السلام له وفات وروسته لیکل شوی. د دې پروګرام څلورمې برخې ته ستاسو پام را اړوو. یادونه کوم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
تاسو ته وړاندې کیږي.
قدرمنو ملګرو، په دې ورځو کې د ظالمانو له ظلمونو او جنایتونو د انسان د خلاصون په فکر کې نو وخت مو په خیر. ګرانو دوستانو، تاسو خو پوهیږئ چې د فلسطینی ولس په وړاندې د اسرائیلو جنایتونه او د صهیونیستي رژیم لخوا د ولسي وګړو او ماشومانو وژل د نسل وژنې بیلګې دي. د صهیونیستانو د وحشت د نن ورځې رسنیو پوښښ ته په کتو او د ځینو اسرائیلي چارواکو توکمپالو څرګندونو په اساس موږ وینو چې دغه وخت د یهودیت په تحریف شوې عقیده کې جرړه لري. باوري سرچینې وایي چې ځینو یهودیانو د خدای خبرې تحریف کړي او خپلې خبرې د خدای د خبرو په توګه وړاندې کړي دي.
عزیزانو، په دې کې شک نشته چې د تورات یوه برخه تحریف شوې ده، لکه څنګه چې په دې کې هم شک نشته چې یوه برخه یې د موسی علیه السلام یادګار ده. د تورات اکثره تحریفونه د مسیح مخکې دوره پورې اړه لري، او له هغه وخته د اسلام تر ظهور پورې په دې کې لږ تحریفونه شوي دي. موږ د اسلام له ظهور وروسته د تورات تحریف ثابتولو لپاره کوم ځانګړی سند نه لرو. هغه څه چې ثابته شوی ده هغه تحریفونه دي چې په دې زمانه کې رامنځته شوي. زیاتره یې د تورات په تفسیر او د هغه په دیني او روایتونو او په کتابونو کې دقیقا هغه کار چې سهونستان وکړل، او په دې اساس په فلسطین کې د نسل وژنې توجیه وکړه. نور توضیحات دا چې محققین عموما موافق دي چې د زاړه عهدنامې لیکوالان ښه نه دي پیژندل شوي، او دوی ته د دې کتابونو د انتصاب اعتبار نه دی تایید شوی. د پنځو اسفارو له ځینو آیتونو څرګندیږي چې د تورات لیکوال حضرت موسی علیه السلام او ځینې نور اسفارونه د موسی علیه السلام په امر او یا د هغه په قول لیکل شوي دي. د مثال په توګه د خروج په 12 باب او 14 آیت کې دا ویل شوي چې حضرت موسی په الهي حکم سره د اسرائیلو سفرونه د دوی د کورونو له مخې لیکلی. د آیتونه په ډاګه کوي چې تورات د حضرت موسی علیه السلام لخوا لیکل شوی، او لاوی قبیلې د ساتنې مسؤلیت په غاړه درلود چې د یهودو قوم د رهبرۍ او پاچاهۍ دنده یې په غاړه درلوده. دوی دا کتاب په لوز صندوق کې ساتلی و چې د موسی په امر جوړ شوی، او په پای کې د سلیمان په معبد کې کیښود. د تورات د ساتلو لپاره باچا ته ډیره سپارښتنه شوې وه. په سفر تثنیه کې د 12 باب په 13 آیت کې د یهودیانو راتلونکي باچاهانو ته امر شوی و: کله چې تاسو په تخت ناست یاست، د دې شریعت نسخه له هغه څه چې د پخوانیو لاویانو او کاهنانو سره دي ځان لپاره په یوه کتابچه کې ولیکئ، او له ځان سره یې وساتئ. د اونۍ ټولې ورځې د زده کړې لپاره ولولئ. خو یهودي باچاهانو دغه وصیت له پامه وغورځاوه.
داسې ښکاري چې تورات او د عهد عتیق نور متنونه د بخت النصر له حملې مخکې موجود وو، خو په 1586 قبل مسیح کې د تابوت له سوځولو وروسته د یهودو مذهبي آثار له منځه لاړل، او لکه څنګه چې لیدل شوي د بابل له زندانی کېدو وروسته یهودیانو بیا د عهد عتیق د اسنادو، افسانو او یاداشتونو راټولول پیل کړل، چې دا ثابتوي چې اوسنی تورات له حضرت موسی علیه السلام څو کاله وروسته لیکل شوی دی. هغه دلایل چې ثابتولی شي اوسنی تورات د حضرت موسی له وفات کلونه وروسته لیکل شوی، په دې کتاب کې موجود ځینې آیتونه د حضرت موسی علیه السلام د وفات کیسه بیانوي. مقدس کتاب دا پیښه داسې بیانوي: نو د خدای بنده موسی هلته د موآب په خوره کې د خدای له قول سره سم وفات شو، او هغه د موآب په ملک کې د بیت ففور دره کې خښ کړ، او تر نن ورځې پورې هیڅوک د هغه قبر نه پیژني. او کله چې موسی مړ شو هغه د 120 کالو و. نه د هغه د سترګو نظر کم شوی و، او نه د هغه ځواک کم و. او بنی اسرائیلو د موآب په عربات کې د موسی علیه السلام په خاطر 13 ورځې ماتم وکړ، نه د موسی لپاره د ماتم ورځې پای ته ورسېدې. او یوشع ابن نون د حکمت له روح څخه ډک و، ځکه چې موسی له هغه ملاتړ کړی و، او بنی اسرائیلو د هغه اطاعت وکړ، او له هغه څه سره سم یې وکړل چې خدای موسی ته امر کړی و.
په دغو آیتونو کې د حضرت موسی علیه السلام د مړینې، کفن او ښخولو کیسه په تفصیل سره مطرح شوې ده، او همدا لامل دی چې دا کتاب د موسی علیه السلام لخوا نه دی لیکل شوی. ځکه که یې لیکلی وای نو بې له شکه تر مرګ وروسته به یې له 13 ورځو وروسته د څه لیکلو او بیانولو توان نه درلود. آیا پخپل موسی علیه السلام لمرګ ورسته پخپل کتاب کې ویلی چې زما قبر تر وسه چا نه دی لیدلی؟ او په تورات کې هم داسې خارونه شته چې د موسی علیه السلام په نوم نومول شوی دی؟ په اوسنی تورات کې تر ټولو مهم تحریفونه د عبرانی نسل په انتخاب باندې ډیر ټینګار دی، او د نن ورځې توکمپال له دې تحریف شوي یهودي متنونو څخه ځینې یې په ګوته کوي چې مثالونه یې په لاندې ډول دی. تاسو یوازې له خپل خدای سره تعلق لرئ، او هغه تاسو د مځکې له نورو خلکو سره غوره کړي یاست چې د هغه ځانګړي خلک شئ، د دې لپاره چې تاسو د نورو خلکو څخه لوی یاست. په دې کتاب کې ویل کیږي چې یوازې یهودیانو ته د انسان په سترګه کتل کیدلی شي، نور پاتې ټول ځناور دي. په دې کتاب کې په ښکاره ویل کیږي چې لغلا او د نورو د مال له لوټولو د ډډه کولو یوازې د یهودیانو په اړه دی، او د نورو مال او ځان حلال دی. همداراز د قباله په کتاب کې ویل شوی چې نور انسانان په نهه ټول معنا بې محتوا او له پست او ټیټ توکمې دي. هغو یوازې د یهودیانو د خدمت لپاره ژوندي دي، هغو ورکوټی حیوانات دي. دا ځانمنمۍ سبب شوې ده چې سیهونستان یهودیان له خدای بره یا د هغه په اندازه وبولي. هغه وایي یهودی ژوندی خدای دی، او د انسان په چوکاټ کې تجلی
دا صهیونیستي توکم پالنه په ډیرو فلمونو کې هم لیدل کېدای شي. د مثال په توګه زمونږ په منځ کې یو اجنبي نومې فلم کې د نیویارک په ښار کې د یهودیانو د ژوند کیسه انځور شوې ده. د دې په پام کې نیولو سره چې د نیویارک ډیر اوسیدونکي عیسایان دي، شاید په اول نظر کې داسې ښکاري چې له پردیو مطلب یهودیان دي، خو بهرنۍ د نیویارک یوه عیسایي خزینه پولیسه ده چې د دې ښار د یهودیانو مېسته ورزي او ورسره یو ډول پېښې کیږي. د مصر شهزاده نومې فلم جوړونکو ترمنځ نجات پرستی دومره جرړه لري چې حتی د دغه انیمیشن دوبلران غیر یهودی نه دي. په میټریکس درې ګونې یا تھری ډی کې هم یوازې د یهودی خار اوسیدونکي ویختي، او دوی د میټریکس لبد شیطان د ځمکه د خلاصون فکر کوي. نور په جوور خوب کې ودی دی او فکر کوي چې دوی انسانان دي او ژوند کوي.
همدارنګه د هالیوډ په ځینو فلمونو او مشهورو فلمونو کې موږ په ایرانتیا سره ګورو چې د فلم هیرو د جوړو مقام ترلاسه کولو لپاره ډیرې سختې زغمي چې معنا یې یهودي ده. یا په کونی لیمل په تلبیب کې فلم کې د یو اتیا کلن میلیونر رشتنی کیسه چې د یهودانو په منځ کې مشهوره و انځور شوی. هغه له خپلو ځوانو مخاطبانو غواړي چې له یهودي میرمنو سره واده وکړي تر څو د یهودي نسل پاک پاتې شي، او د یهودو وینه د غیر یهودي وینې سره ګډې وډې نه شي، بیا اشغال شوي فلسطین ته لاړ شي. قدرمنو اوریدونکو، خیلی له تاسو ځینې دا پوښتنه وکړي چې آیا سیهونیست رژیم یو سیکولر او غیر مذهبي رژیم نه دی؟ په ځواب کې باید وویل شي چې د المیادین تلویزیونی چینل وی پاڼې په دې وروستیو کې د سیهونیستي پوست په دننه کې د دینی عقایدو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې پکې ښودل شوي چې څنګه یو پوست چې بنسټ یې په وروستۍ یوه کلنه جګړه کې په افراطي سیکولریزم ولاړ و، یهودي او مذهبي توندلارې وځپل شو. په دې کې د خپل مذهبي عقیدې بدلولو توان درلود. په هغه راپور کې چې CNN هم په خدمت کې د اسرایلی عسکرو د بیا یو ځای کېدو د انکار په اړه خپور کړی، یو تن چې د لبنان په پوله کې خدمت کاوه وویل د هغه لپاره خدمت کول خورا ستونزمن و، ځکه چې فضا خورا پوځي مذهبي ده. داسې ښکارېده او څرګنده یې کړه، ما احساس کوه چې د خلکو یوه لویه برخه چې زه ورسره وم په دې جګړه کې د دوی د مذهبي اړخ له امله جنگ ته هڅول شوي، کوم چې زما لپاره خورا مهم دی، دا ناخوښه وه. هغه یادونه کوي چې د هغه یو ملګري ورته وویل په غزه کې د ماشومانو په ګډون د فلسطینیانو وژل د یهودو مذهبي دنده ده، ځکه چې دوی لوی شي نو دوی به تا ترهاگر شي.
ګرانو دوستانو، د جعلي اسرائیلي رژیم د تاسیس په اړومبنیو کلونو کې د قدرت اصلي مرکزونه یعنی نظامی تاسیسات او حکومت په ښکار ډول د سیکولر او کیڼ اړخه صهیونیستي اشرافو تر کنټرول لاندې وو، چې په 1918 کال کې دولت تاسیس کړ. خو په وروستیو دوو لسیزو کې یو نوی نسل رامنځته شوی چې مذهب او ملت پالنه سره یو ځای کړي دي. علمي څېړنې ښیي چې په پاوڅ کې د مذهبي صهیونیستي افسرانو شمیر ډیر زیات شوی، او همداراز د رقیبانو نفوذ چې د عقیدې او سیاست مسائل یې د جګړې ډګر ته را اړولي دي. د اسرائیلو پاوز د خپل تاسیس راهیسې په دې ویاړي چې دا سازمان د یوې سختې سیکولر ادارې په توګه د حکومت د دفاع پرته هیڅ مذهبي یا سیاسي ایجنډا نه لري. خو په وروستیو لسیزو کې شیان بدل شول. دا وضعیت د 2000 لسیزې په اړومبیو کې بدل شو، او نظامی خاخامیزم یو نوی رول په غاړه واخیست تر څو عسکر د خپلو یهودی جرډو سره وصل کړي او د دوی د جګړې روحیه پیاوړي کړي. هغه روحیه چې د عقیدې او دودونو پر اساس ده چې څو پیړۍ زاړه دي. له همدې امله په 2000 کال کې پوځي خاخام پالنه د یهودی پوهاوی څانګه جوړه کړه، کومه چې عسکرو ته د یهودیت په اړه تعلیمي سفرونه او لیکچرونه وړاندې کوي ورکوي چې مذهبي تعلیمات د نظامی ارزښتونو سره یو ځای کړي، خو د یو دین دینی تعلیمات تحریف کیږي.
عزتمن اوریدونکو، د تنخ په کتاب تعریفونه د دغه نننۍ مطلب به وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
روغ رمټ او خوشحاله اوسئ. Thank you.